Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د جدي 22 او د میلادي 2000 د جنوري 12. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کندهار کې امریکایي پوځیانو ته د مرجوب لو د اوختو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. افغان دفاعی چارواکی وای په کندوز کې یو شمیر سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او اوکراین وای له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ مولا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د کندوز په دې سیمه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په خبر پاڼه کې هم دراز ادعا شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د جنګل باشی، غارچی، لرخاوی، جنتباغ او کابلی قشلاق کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړی امنیتي او مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې.
د دې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومته مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ و اوسېدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دلتا زیادی واوری دوری دول عمل د کلیو فرعی لاری او سرکونه حتی دیر شاو تلویش روزی بند بیا و دستی غریب خلک چی حتی د خوراک دوری نلری دلتا بند پاتکیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتی چارواکو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د شمی په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان وشتېده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پانه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. له بلې خوا، د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چان په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شول او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله یو سلو شپږ اویا تنه ووژل شول. د ایران رژیم پرون ومنله چې الوتکه سهوان ویشتې ده. د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو له امله د بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت منلی. په تهران کې مظاهره چانو پرون غوښتنه کوله چې پر الوتکې د حملې مسؤلان باید معرفي او محاکمه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر الوتلو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل، موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ اوازه تحقیقات کوي، مسؤول کسان به عدالت ته راولي، د مړو جسدونه به راواستوي، تاوان به راکړي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې به رسما معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبري وکړې. د زیلنسکی د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې تلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهوند اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه ویشتل. د زیلنسکی د دفتر په وینا حسن روحانی بخښنه غوښتي او د مسؤولو کسانو د محاکمې ژمنه کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې باید د دې توان ولري چې جرمني ته د ګاز د صادرولو نلیکه نورد ستروم 2 چې امریکا بندیز ورباندې لګولی بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین پرون شنبه په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه به له بهرنۍ مرستې پرته دا پروژه بشپړ کړي. زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې چاودنه وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غارې ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبري کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه او کلینیکونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغانی تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. ساعت و بجه او اته دقیقه شوید. آزاده رادیو خبروانه پا منزلی چپا دولش پش نیوی او پا یاشمی شارونو که پا اف ام سل اشاریه پینزه چپا آورده شه. پا کندهار که پرون ده ماین پا چودنه که چلور و امریکایی پاوزیانو تا مرجوب لوا اوخته. ده پا 2000 میلادی کال که ده امریکایی زواکونو لمرنه مرجوب لده. ده حمله مسئولیت وصلوال و طالبانو پا غاره اخیسته. نور جزیات فرشته جلال زیورندی که بی.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتې دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غزمه چې د کندهار د میدانیوي جنوب خوا کېږي په سړک غاړه ماین ښکار شو چې دوه امریکایی سربازان پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایی ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشته چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له وسوالو طالبانو مکرره غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې چې وګړي د دې الوتکې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو تلیفوني خبرو هدف د پیشي په اړه د همژغي او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شدل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو 13 افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکې راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمید علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کن کس تیروتن کری دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیت پر مون دای مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیان و لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کری او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هغا ممکنه نمگرتیاوی او جرم و چیدی چه دا دی دردناک پیخ لامل شویدی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لوی تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندې د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته پله ژوره خواشینی بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په 8 نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوي الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملې په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19,000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 1300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دېخوا نږدې 10,000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړې دي. دا هغه کال دی چې له پای ته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیي ورځپاڼو د کندهار د پرونی پیښې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال له معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیشې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیشې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیشې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرشوبله ده. دا پیشه شایی دا دیل پارگانو لویدیزو خپراوانو تا مهمشکار شوی بی چه پا ورستیو که دا چو ور تا پیشو لکبله دا امریکا و طالبانو خبری لخند او زند سر مخامخ شوی. امریکا پر طالبانو فشار راولی چه دا سوری تر موافقی مخی تشدد کم کری. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه بند کړی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د یادو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان یې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. په عین وخت کې د یوه تړل شوي روغتیایي مرکز خاوند دا تاییدوي چې فعالیت غیر قانوني و او اوس یې فعالیت درول شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې سوی روغتیایی مرکزونو که سوار لس روختونونه، 15 سلویخ عمومی کلینیکونه، اتیا دغاخونو کلینیکونه، شپو ویس لابلاتوارونه او شلو چخزیه ده هجامت مرکزونه شامل دی.
خود خاغلی حدیب خبر لطرل شوی مرکزونو چخشپک عمومی کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 لس دغاخونو کلینیکونه او شپو لابلاتوارون تا ده قانونی مراحلو تربش پریدو و روز تا بیر تا ده فعالیت اجازه ورکرل شویده. خاغلی احادی وی تر ده محل ده شپو روغتیایی مرکزونو مالکان چه ده غیر قانونی فعالیتونو لعمل مرکزونو تړل شوی وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو. عدلی او قضایی بنسټونو ته پیژندل شوی دی. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وای د ټولو درې درش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوی روغتیایي مرکزونو لډل یوې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت
کې غیر قانوني و.
دغه تقریبا اکثر و مې شو جوړ
کړل. له څو میاشتو راپدی خو ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه. خو د روغتیايي قانونو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود، کار مې غیر قانوني و، نو ځکه کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیايي قانونو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د خوست پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې د ډیریدو هرکلی کوي او وایي چې پرې خوښ دي، ځکه چې دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه پرمخ یوسي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیریدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره خواله راشي. متحده عربی اماراتو کې دشته افغانی کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافری کړی ده او حاجی رحیم ګل یابل خوشحال دی چې نیمایی کورنۍ په عربی اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوز کې وینای د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د عربی کې مزدوري کړی دو دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میچ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوه د مونږ افغانیان داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لمرلم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیان په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوښې په یوه وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعاً چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټولو کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعت دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کړي مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسپینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي. مخکې په دوی باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه شپې پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډیریو کلیو تر سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته لدې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د چیرې چهارشنبه په ورځ سهوند د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتلې. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیبرانی کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ سهوند د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتلې. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکو الوتکې د سقوط له امله 116 ویتنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسید، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه وشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالان ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتند.
در ایران مستوالو ځواکونو یا پوز نه غوښتل چې مسله پټکړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشین یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنې چې د الوتکې د سقوط سبب سوي وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل داس یو انساني تېروتنه وه.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه او دا کسان ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی